د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 2 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی پیل شي. نوریاس نوری هم دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله ده. خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د 1999 کال د مرغومی جدي 15 د جنوري 14 و په ورشي د افغانستان ملي مصالحه اهلي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د امریکا استاذ جرګي غړو هم په اکثریت رایو سره ډونالډ ترامپ د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې امپرانیزي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استاذ جرګي اکثریت غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانستې د مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د تیر جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغه پروژو په تړاو د بحث لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یو میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د وسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 225 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنر سره وکتل، او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله راغلي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي، او سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ملاتړ کوي. هدف وژنو چې د کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو کې زیاتې شوې دي، د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولې دي. حکومت په کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي، خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي، او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ییز برید مخه نیولې ده. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودېدونکو موادو هغه ډک موټر هدف ته د رسیدو مخکې پیژندلی چې وطنه په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست و. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي دي، له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې وواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې په بلخ کې د یو تختول شوي نه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي، دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نه کلن ماشوم نږدې 3 میاشتې مخکې تختول شوی، او اختطاف کوونکي د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبی پرون په بلخ کې خبر اعلان ته وویل چې حکومت د زوی د اختطاف په تور 2 کسان ونیول، خو وروسته یې بېرته په ضمانت خوشې کړل. په همدې تړاو له څه مودې راهیسې دغه ماشوم کورنۍ او خپلوانو یې د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضیه ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تښتونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځل استعزا لپاره مثبت رایه ورکړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک په مهال دوه ځلې استعزا کیږي. د جرګې دننه 2 ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول، او بهر د امریکا د ملي ګارډ زرګونه سرتیري د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو. په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ استعزا ته د هو او 190 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبتو رایو کې 222 د ډیموکراتانو او لس نور د جمهور غوښتونکو غړي دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې اکثریت دي، د ترامپ د استزال لپاره محکمه جوړیږي. ولسمشر ترامپ پرون په یوه ویډیوي پیغام کې پرته له دې چې د کانګرس لخوا د خپل استزال مسئلې ته اشاره وکړي، تیر اونۍ د امریکا پر کانګرس د یو شمیر اعتراض کوونکو لخوا د وسلوال تاوتریخوالی په کلکه غندلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پر اړوندو دو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت وویل چې د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوی او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد مروی او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوی بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کیدای شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغیزستان په وروستیو د ولسمشري په انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. دغه انتخابات چې د تېر یکشنبه په ورځ ترسره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزرتس ویلي د ستونزو یوازنی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هممهاله ترسره شي. د ویلي قرغیزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبره د ټول پوښتنې په اړه کافي وضاحت نه دی موجود. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري.
ځینو راپورونو له مخې د دواړو لورو مرکچیان په تمه دی چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغه د ادارې پالیسۍ کې ستر بدلون راشي؟ په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په کابل کې پرون په لسګونو ښوونکو په یوه اعتراضیه لارونکو د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې اکثر غړو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوهم ځل د استزال لپاره مثبته رایه ورکړه. او د ژوند رنګونو کې به
نن دور د ټکنالوژي دی، حتی زموږ دوکانونو حسابي چې د ټکنالوژي کوم بخش دی، حتی که هغه رادیو برنامې دي که تلویزیوني برنامې دي یا پونزي دي، ټول زموږ په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی.
د یو محصل سره خبرې شوې دي. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري دي. خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د شورا مسؤلین ویل تیر څو ورځو راهیسې د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخدي. لبلی خو رویترز خبری آژانس ویلی چې د دوړو لور مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړ مراسمو کې د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. په دې اړه نور د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له تیرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو نه دي سره کتلي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو وی ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلي خوځون د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغه اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د
اجنډا د توحید او ترتیب د لپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوی دي، اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول، د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکي چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه آژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي، دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو، خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلی دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
ومورد چې د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د دواړو لورو تر منځ د خبرو دا پړاو د جنوري له پنځمې پیل شوی دی. دغه راز رویټرز خبري آژانس هم د ځینو سرچینو د لویدیز ډیپلوماتانو له قوله ویلي چې دواړو لورو ملکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي اونۍ د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په عین حال کې د کرکچونو نړیوالې ډلې هم پرون همدا موضوع راپورته کړې وه. په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګلارو ته انتم ده. پرون مې په د مایکروفون ساسو په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې. د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانیزي نظر مې په دې اړه وپوښت چې آیا په رښتیا هم د جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د افغانستان په وړاندې د امریکا په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟
که کوم تغییر هم راسی به طور پروفیشنالی که براسی چرا طالبان سرایی دی، اما دستی چه قابل سر کم جن جنید تر تغییر راسی هدی سوره دی پروسی پر دبات کم ستراتیجیک تغییر راسی دی فکر نکم.
دی افغانستان سوله که پا لند و اغو بندی خلاصه که دری مهم لوبغاری یو داخل دی افغانستان سیاسی کرده ای من جمله دی افغانستان حکومت نظام طالبان طور پکر ازی سیمهیز لوبغاری او نړیوال لوبغاری. پا اوست وقتی فکر کوئی چه دی کم لوری تلد رنه دی غواری پا افغانستان که سوله وشی؟
زبیر کنم سه هر چو واری سوله وشی، اما دی سوله تعریف متفاوت ده. منطقه دی لحاظ امیر حیواندونه همغیدی ندی، منطقه دی وادن نریوال طولن سر همغیدی، نریوال طولن پخل منطقه سر همغیدی ندی، بدونانه چه امریکا یوشه واری یا تو بیا پا نهایت که در ملی او نریوال دادر که همغیدی امرانیسی دی مزاکرات به هیلون طبیعی حالتو نیسی او دی سر بم نتایج ورنی کی. اما که چیره و همغیدی را نیستش دی بگه کن سبیا با ماین فشارون سول پار محسن.
د سیاسي او حقوقي چارو پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی و. البته یادونه ور بولو چې سبا د جنوري 15مه ده، هغه ورځ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبرونه او ری د امریکایي یو لوړ پولي چارواکي د امریکایي ستارز اند سټرایپس او رسپانډنت پر تیر ورځ ویلو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو شمیر 3000 تر کم شوی خو د ځواکونو د کمولو پروسه روانه ده او تر جمعې پورې به معلومه شي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر څو کمره کسانو ته رسیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
سهارو بجې او شپږ دقیقې کېدونکې او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغښ شو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې په خبري غونډه کې ویل چې ایران د القاعده لپاره نوې خوندي ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقاله په وینا یو شمیر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوي استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې ورسته لولو چې شاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځ لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څیړونکي کالین کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو شاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2001 کال د سپتمبر تر حمله وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې و چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل شول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نت په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سه شنبه په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومت غوښتي چې له افغانستانه باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یو موافقه نوي رامنځته شوي. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال شوې چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل شوې، او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې له مخې د روان میلادي کال تر میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برتانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو اوس هم د ناتو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
پرون په کابل کې په لزګونو خوونکو په یو اعتراض لارون کې خپل تنخواه د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د خوونکو وایي تیرونو لسکلونو کې حقونو ته هیڅ پام نه ده شوی، او هغه تنخواه چې دوی ترلاسه کوي د التیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
دا د ځان لپاره د عدالت غوښتنی غوښتنې دي. د افغانستان د ښوونکو شورا په کابل کې د ښوونکو د حقوقو لپاره د عدالت غوښتنې کمپاین تر لوم لاندې د خپلو امتیازاتو د کمی له کبله غږ پورته کړ. دغه ښوونکي چې د هیواد دوو زونونو په استازولۍ په کابل کې د اعتراضي غونډې کې ګډون کړی وایي سره له ډېرو زیاتو مرستو بیا هم د ښوونکو معاش کم دی، او په تیرو 19 کلونو کې د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده شوې. د پکتیا ولایت د خونکو شورا مرسیال اسدالله سعید وایي خونکو تماشنا بلکې د مساعدت په ډول پیسې ورکول کیږي.
کوم هیواد کې چې استاد قدر وي عزت وي، کوم هیواد کې چې استاد احترام کېږي، کوم هیواد کې چې استاد په ځان بسیا وي، نماس نه ګڼه، د هرې ستونزې مشکلات نه ګڼه،
د خاغلی سعید په خبره دوی د یو داسې تنخوا غوښتون کې دي چې د نورو هیوادونو په قوانینو کې یاد شوي او ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د ښوونکو شورا منشي عبدالواسع فایز وایي هغه مرستې چې د پوهنې د کیفیت او کمیت لپاره شوي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. اعتراض کوونکو ښوونکو په خپل پریکړه لیک کې هم د خپلو امتیازاتو په برخه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې. دوی په خپل پریکړه لیک کې همدا ډول د ولسمشرۍ ماڼۍ د هغې طرحې د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې پکې د ښوونکو د معاشاتو د زیاتېدو، د موټر کرایه او د زده کړو پر بنسټ د سیمې د هیوادونو په څیر د ښوونکو د معاشاتو د زیاتېدو یادونه شوي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي د نورو ملکي کارکوونکو د تنخواو د زیاتېدو سره سم به د ښوونکو معاشات هم لوړ شي. د دې وزارت وایانده نجیب آریان:
د معاشاتو د لوړاوي په پار موږ په زلونو خپل پیشنهادات او وړاندیزونه له زیربطو اداراتو سره شریک کړي دي، لکه د اصلاحات ادارې محترم کمیسیون او د مالیه وزارت. او که چیرې د نورو ملکي خدماتو د کارکوونکو معاشات لوړیږي، ښوونکي به هم د هغې برخه وي، ځکه چې دوی هم د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په ډله کې راځي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې له 200,000 زیات ښوونکي په تدریس بوخت دي چې په میاشتني ډول له 6,400 تر 20,400 افغانیو معاش ورکول کیږي. هغه امتیاز چې ښوونکي وایي د اړتیاو د پوره کېدو لپاره یې بسنه نه کوي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت او په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د نوې ادارې راتګ چې د افغانستان په اړه به پالیسي کې کوم ستر بدلون راشي کنه. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د امریکا د کانګرس د ورستی اقدام موضوع ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې پرون د امریکا استازو جرګې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعفا پریکړې ته مثبت رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په 6مه خپل پاریدلې پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولې دي، هغه کار چې د امریکا پر دیموکراسۍ برید بلل شوی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 ځلې استعفا کوي. نور به د اسد الله الدین پر رپورټ کې واورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استعفا لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې دننه 2 ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 199 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نور د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استعفا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له 6مې یا د ترامپ د واک لپاره تر رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنا چې که سنا د استعفا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استعفا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استعفا هڅه کوي. د هغه لومړنی استعفا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه و، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه.
دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیضا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په 6مه یعنې راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیضا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
او سم یو ځل بیا په مخړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیک او نوري فایبر دي. اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس لارې د پرانستې د مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خبر اعلان او د بشري حقوقو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلی. ښاغلی اتمر تېر ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستی. په بلخ کې د یوه تختول شوي 9 کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي، دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه 9 کلن ماشوم نږدې 3 میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل استیضا لپاره مثبته رایه ورکړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استیضا کیږي. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ویډیویي پیغام کې پرته له دې چې د کانګرس دغه اقدام ته اشاره وکړي، پر کانګرس د تېرې اونۍ د یرغل او په دغه یرغل د دغه یرغل په